د ازادي رادیو قدر منوریدون کو سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دی. تاسو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل ګاډو په یو تمځای کې د ځانمرګي برید لکبله د وژل شو یو شمیر شپږ وستانو ته زیات شوی دی. چارواکو ویلي په نننی دغه برید کې شاوخوا 50 کسان نور ټپیان دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفق ویلي حمله داسې وخت وشوه چې نږدې سل کسان ریل ګاډي ته پتا مو چې له کوټې څخه راولپنډۍ ته لاړ شي. د بلوچستانو یوې بیلتون پالې ډلې د بلوچستان د ازادۍ پوځ د دې حمله مسؤلیت منلی او په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان هغه پوځیان یې په نخښه کړي چې د ریل ګاډي په تمځای کې راغونډ شوي وو. په پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي په وژل شویو کسانو کې 14 سرتیري هم شامل وو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې سارانوالانو پرون جمعه د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او یو مشهور ایرانی امریکایي ژورنالیست د وژلو د توطیه د عالمخه دی و افغان وګړي په ګډون پر تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. د فرانسې خبری ایجنس د خبر لمخې د امریکا عدلی وزارت ویلي چې د ټرمپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلابي ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی و. د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 میلادي کال کې د ترامپ په امر چې هغه وخت هم د امریکا ولسمشر په یو برید کې ووژل شو. د امریکا عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي یو 50 کلن فرهاد شاکری چې په خټ افغان او ګمان کېږي په ایران کې د سپای پاسداران لخوا د ترامپ د وژلو لپاره موظف شوی وو. دوه نور سړیو 9 کلن کارلیسیل ریویرا او 6 کلن جوناتون لوټ هولټ چې د نیویارک اوسیدونکو دی په جلا توګه په نیویارک کې دی وی ایرانی اصلي امریکایي مخالف خبریالې د وژلو د سیسه جوړ کړی و. دوی دواړه په توقيف کې دي چې د پنځم په ورځ محکمې ته حاضر کړل شول. کته هم د محکمې پسنادو کې د ایرانی اصلي امریکایي خبریالې نوم نه دی یاچوي خو ګومان کېږي د مسیح علي نجات وی چې د ایران پر رژیم انتقادونه کوي. له پاکستان او ایران افغانستان ته د 109 کورنۍ او د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر خبری ایجنسی د طالبانو په کنټرول کې دی. نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 29 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 10 کورنۍ، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 9 او د هرات د اسلام کلا له لارې 4 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په زور افغانستان ته ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 شتم کال د نومبر ل لومړۍ نیټه د بی اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړی دی. ورسره ل ایران هم د افغان پناه غوښتونکو د اخراج لړۍ روانه ده. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د نسبتا شدید زلزلې خبرونه ورکړل شوې دي. ولګانو ډیسکوري ویب سټ چې د اورشیندنو او زلزلو په باب خبرونه خبروي. نن یې ویلي چې د زلزلې مرکز د جرم ولسوالۍ د جنوب په 41 کیلومتر کې ترزمکې لاندې 130 کیلومتر ژوره او شدت یې د ریختر په مقیاس 4.4 درجې ثبت شوی ده. په دغه زلزله کې د اوښتو مالی او ځاني زیانونو په باب څه نه دي لاویل شوي. او یو سپورتي خبر، نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویمه 50 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه روانه ده. د غلوبه نن د کابل پر وخت ماسپخین 2 پیل شو چې د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته په دې اړه ویلې. د دویمې لوبې لپاره هم تمرینات روان دي چې تمریناتو ته هم تمرینات بشپړ چمتو شوي دي. مورال یې لوړ دی ځکه په لومړۍ لوبه بنگلاديش ته 2 منډو په توپیر ماته ورکړی ده. افغانستان تیره چهارشنبه وتوانید په لومړی 50 اوره مسابقه کې چې د متحده عرب اماراتو په شارجه سټیډیوم کې وشوه بنگلاديش ته د 2 منډو په توپیر ماته ورکړی. د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلې په خپل دریمه 50 اوره مسابقه کې د دوشنبه په ورځ به دغه دویمه مسابقه خپل وکړي. قدر مناوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. په په دې خبرونه کې به د راپورونو په لړ کې را سره واوري چې ځینې نړیوالو مرستندویو موسسو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ځینې پلرونه د خپلو نور کورنۍ د نفقې لپاره خپل ماشومان پلوري.
نو ژمی ته ډیره خفه یم، مخکې خو وړی و دا فرش و کالی مالی، ژمی ته ډیره خفه یم، نو حیرانه پاتې یم چې زه بچی کوم دې ژمی.
یو شمیر زده کوونکي او د پوهنتون ځینې استادان وایي طالبانو د خپل حاکمیت پر مهال عصري علومو ته شا کړې ده.
دا هم نه کېږي چې تنا دیني مدرسو توجه کې او نور علوم بلیاد وځي، عصري علوم ته هم ضرورت شته، عصري علوم ته هم باید توجه کړي، خوندې چې نه پرېږدي مکتب ته، دوی ته هم باید زمینه مساعد کړي.
د دې ترڅنګ دا به هم واورئ چې یو شمېر نجونې په خوست ولایت کې د لونګ په نوم د یوې ښوونیزې راډیو د پروګرامونو د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
زه زده کړې صبر سره پروګرام د همې دورې زده کوونکي یم. زه ډېره خوشحاله دا پروګرام په موږ پنځ شو چې دې پروګرام یې موږ ډېر څه زده کړي دي. هیله ده زر تر زره خلاص.
په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته. را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ د راپورونو برخه ته خراغلی. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل گاډو په یو تمځای کې د ځانمرګي بریټ لکبله د وجل شو یو شمیر شپږوستانو ته زیات شوی دی. په همدې اړه د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار ایوب ترین را سره د ټلیفون په لیکه دی. ترین صاحب، خبرونه ته ډیر خراغلی، کا د دې چاودنې پاکله تازه یا نوې جزئیات لاوریدونکو سره شریکول غواړي، مهرباني وکړئ.
ډیر مننه. ځکه چې تاسو هم ویل چې د مړ شمیره هغه تر اوسه پورې څلور شپږ تر رسیدلې ده، خو اوس څه ګړې لمخه ما د بلوچستان د حکومت د ویان د شاهدرین سره تماس ونیوي، نو هغه د څلور وشت کسانو د مړینې تصدیق کوي او هغه دا وایي چې و پنځوس کسان چې دي هغه زخمیان دي، په کوم کې چې ښځې او ماشومان هم شامل دي. او بل پلو ته د بلوچستان د حکومت له لوري د دې پیښې یعنی د پاکستان په وخت ماشام شپږ بجې و غونډه را بلل شوې ده. په غونډه کې به د کوټې د چاودنې وروسته چې کوم صورتحال دی د غجاج اختل کیږي. دا چاودنه نن سهار د پاکستان په وخت اتلس منټه بالا اته بجې د کوټ پر ریلوې سټیشن یا د اورګاډي پر تمځای باندې هغه وخت وسوه کله چې د کوټ څخه د راولپنډي د لارې و پېښور ته جعفر اکسپریس یا اورګاډا چې روانېدو و، د دې په نتیجه کې چې کوم مرګ جوبل راوښته ده د کوټي د پولیسو مشر محمد بلوچ و مشال ریډیو ته یا مشتوی لیدي چې په دې کې ځانمرګ بریت سوی دي او د دوی د پلټنې کار اوس هم روان دی. خودی داس فکر کوي چې دا یو ځانمرګ بریت او په دې اړه د کوټي شار یعنی د دې شاروالیچ کم کمشنر دی حمزه شفقات، هغه هم د خبريالانو سره په خبرو کې د دې نه وایي تایید کړی دی، بلکې دا ویلی دی چې په دې بریټ کې امنیتی سرتیری یعنی چې کوم ځواکونه دي هغه چې د دې ورګاډي د لارې پنجاب ته روانو، دا بریټ په حقیقت کې پراغو باندې سوی دی او په هغه کې ولسی وګړي هم چې دي مړه او زخمیان سوی دي. وروسته لدې د امنیتی سرتیرو په هغه کې پولیس دي، سرحدي عسكر دي، دا د کوټي د ریلوي سټیشن تراغلي او خو ټولې سیمه تر اوسه ماسره کړي دي. بل پلو ته د حکومت لخوا دا اعلان شوی دی چې د ریلوی سټیشن به تر هغه پورې بند وي او دوی به پلټنې کوي او چې کومې اورګاډي ځي راځي د کوټس د هیواد و نورو برخو ته هغه هم د ځان سره مخامخ کړي دي او دوی دا وایي چې دوی به په صوبه کې او بیا په خاصه توګه په کوټ کې د امنیت په اړه چې کومه غونډه کیږي نو په هغه کې به نوري او نوي پریکړې کوي. او د دې وروسته د بلوچستان حکومت بیا په خاصه توګه د کوټ کمشنر په کوټه شار کې پر هر ډول غونډو باندې په بشپړ توګه بندیز لګولې دي او ولسته دا ویلې دي چې دوی دې د رش وزایو ته نه ورځي، ځکه چې د کوټه د کمشنر په خبره د نورو چاودونو امکان هم زیاتې. په داسې حال کې هغه د ولسته د غشتنه کړې ده چې د کوټه په سپټالو کې کم زخمیان دي هغه ته د وینې زیات ضرورت نو دی په کار دادي چې د وینې ورکولو په دې لړۍ کې برخه برخه واخلي دغه ډول د ځلې چارواکو لخوا د کوټ شار امنیت شدي هغه په باب بیلابیل ګامونه پورته شوی دي او په کوټ کې دا وخت د پولیس سره سره د سرحدي عسکرو په غزما یا غشت کې هم زیاتوالی راوستل شوی دي او چې مخه د حکومتي چارواکو په خبره امنیت ټینګول دي خود دې مقصد لپاره د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي نن ماشام شپږ بجې و غونډه راغوښته ده په هغه کې به پولیس اف سی او د ځواکونو چې کوم مشران دي هغه برخه اخلي او د کوټ شار لپاره به دوی د امنیت په باب یو نوی پلان ترتیب کوي.
مننه ترین صاحب د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار ایوب ترین د پاکستان لکوټ نه را سره په ټلیفون په لیکه کې وو او مونږ ته د دې پیښې په اړه تازه جزئیات راکړه وړاندې نو راپورونه مشته را سره اوسې.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار بندیږي. دغه دفتر په 2003 کال کې کار پیل کړ او وسوای چې لګښتونه یې زیات دي. په کابل کې طالبان واکمنان وای په کابل کې طالبان واکمنان دي او له افغانستان سره د واشنگتن امرستي کمې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات زموږ له همکار احمد شیبر ناورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو د سرمفتش دفتر یا سیګار د امریکا کانګرس ته وړاندیز کړی دی چې د راتلونکي کال په سپتمبر کې دی د دوی د ادارې فعالیت پای ته ورسوي. سیګار دا وړاندیز په خپل درې میاشتنی راپور کې کړی دی چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ او د خپل فعالیت د بندیدو علت یې له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل شوډلې دي. سیګار په دې راپور کې ویلي دي چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کال واشنگتن 6.8 میلیارد ډالر افغانستان ته اختصاص کړی وو او سش کال د مرستې 1.1 میلیارد ته راټیټ شوی دی. د راپور لمخې په مجموع کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دغه هیواد سره د واشنگتن مرستې 80% کې لږ شوی دی. په راپور کې د سیګار د مشر جان ساپکو په وینا راغلی دی چې د سیګار د دفتر د تړلو لپاره د دوه وړاندیز جیوپولیټیک واقعیتونه مناقصوي، داسې چې طالبان واکمنان شوي او ورسره له افغانستان سره د واشنگتن مرستې کمې شوې دي. سیګار ویلي دي چې په کانګرس کې د سنا د تخصیص کمیټه به د دې ادارې د وړاندیز په اړه پریکړه کوي او همدارنګه که د افغانستان لپاره د ځانګړې شوې بودیجې اندازه له 250 میلیون ډالر څخه کم شي بیا هم د دې ادارې فعالیت پای ته رسیږي. سیګار د امریکا دولت ته دا مشوره ورکړې ده چې په 2018 مالي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره یا یو اس ایډ له افغانستان سره د امریکا د مرستو څارنه وکړي. د سیګار په باور د مرستو اوس کمې دي نو څارنه یې ځانګړې ادارې ته اړتیا نه لري او په دې ډول به لګښت هم راټیټ شي.
ځینې نړیوالو مرستندویو موسسو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ځینې پلرونه د خپلې نورې کورنۍ د نفقې برابرولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. د ورلد ویژن په نوم یو نړیوال مرستندوی موسسه چې په افغانستان کې خوړو نړیوال پروګرام سره په همکاري کې بوخته ده، د جمعې په ورځ په خپلې ایکس پاڼه کې د یو افغان ویډیو خپره کړې چې وایي خپل یو کلن لور یې د بېوزلۍ له امله خرڅه کړې ده. نور حال په دې راپور کې
ځینو نړیوالو مرستندویو موسسو چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي راپور ورکړی چې یو شمیر افغان پلرونه د خپل کورنیو د نورو غړو ژوندۍ پاتې کېدو او د نفقې موندلو لپاره د خپل ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلد ویژن چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خپره کړې چې نوموړی د خپل یوې کلنې لور د پلورلو کیسه پکې کوي. د دې ویډیو په وبار خکې راغلی
زندگی ما بسیار تلخ بود. اندازه ای که یک دختر یک ساله داشتم بفروختم، مجبور بودم از گشنگی دیگرها بسیار به تنگ آمده.
من زمان ژوند ډیر تاریخ وان تر دې چې خپل یو یو کلن لور می و پلورلا، مجبور وم د نورو لږی ډیر پتنګ شوی وم. مونږ ویل مخکې لدی چې نور مړ شي یو بای وو پلورو چې شپه مو تیر شي. هغه وخت چې می وو پلورله یو کله نه و، اوس تری کله نه شوی ده.
د عبد الله په څیر خای په افغانستان کې سلګونه نور کورنۍ هم لکړونو ډاکس ون تیروي. ولډ ویژن په خپل دی بیان کې ویلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نږدې 198,000 ماشومانو په ګډون 300 شپږ شپږ زره او 300 شپږ شپږ امو افغانانو ته هم د اړتیا وړ خوراکي توکي ورسولي دي. بلخو د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د جمعې په ورځ په خپل اکسپانا دی وی ویډیو په خبرولو ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره نفقه او عاید ګټل ورځ تر بلې سختيږي. د یو شمیر کورنیو مشرانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د بیوزلۍ د کچې د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: د کابل خاري وی اوسیدونکو او د شپکسي سي کورنۍ او ماشومان سرپرستي ګلدستي هم د ورته ستونزه په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
ډیر مخ اقتصاد ضعیف ده، نه کاریګری څوک هم نشته، د خپل یو کالي منځلو ته یو فرش منځلو ته دغه ته ځم، نو ژمی ته ډیره خفه یم، مخکې خو وړی و دا فرش او کالي مالی، ژمی ته ډیره خفه یم، نو حیرانه پاتې یم چې زه بچی کوم دې ژمی ته.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې ده. د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ ای په وروستي راپور کې چې د 13 اکتوبر په 14 مخبور سوی راغلی چې افغانستان سکل د هغو هیوادونو په قطار کې راغلی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا همدا 13 په خپل وروستي راپور کې وویل چې که څه هم په 13 کلونو کې لاړمنو افغانانو سره په بیلابیلو بشري برخو کې 6.1 میلیارد ډالر مرسته سوې، خو په خبره یې لا هم 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
یو شمیر زده کوونکو او د پانتون ځینې استادان وایي طالبانو د خپل حاکمیت پر مهال عصري علوم ته شا کړی او د دینی علومو د ترویج لپاره یې هڅې کړي. په همدې اړه د حدیث پردیس راپورته خوښي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري یوازې د دینی علومو پر ترویجولو ډیر تمرکز او عصري علومو ته نه پام. یو شمیر ځکونکي او د پانتون ځینی استادان اندېښمن کړي دي. د بغلان کې د شریعت د پنځي محصل محمد شفیع په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا خبر رښتیا ده چې دینی مدرسې زیات شي دي، مخکې زیات دي او طالبانو توجه هم ټول دینی مدرسو ته دا هم نه کیږي چې تنه دینی مدرسو توجه کې نور علوم دی یاد او عصري علوم تم ضرورت شته، عصري علوم تم باید توجه کی چې نه پریدي مکتب ته، دوی تم باید زمينه مساعد کی درس تدریس لپاره.
د کابل اوسیدونکې زینت مومن چې لزدک رو به برخه شوی د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل:
څنګه چې موږ وینو نسبت په خواته افغانستان کې هر کوڅه او هر ولایت کې مختلف دینی مدارس جوړ شوی دي، لپاره چې انجونې او خځې وکول شي خپل دینی تعلیمونه تکمیل کړي. دینی علوم ترڅنګ عصري علوم هم ضرورت دي ترڅو یو هیواد وکولای شي پیشرفت وکړي او ترقی وکړي.
تازه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په لغمان کې وی غونډې ته ویلي هڅه کوي چې د مدرسې او پانتون ترمنځ واټن راکم کړي. هغه پرون جمعه د نومبر 8 د لغمان پانتون له محصلینو سره په ناسته کې ډاډ ورکړی چې حکومت عصري علوم ته پام کوي او هڅه یې دا ده چې د مدرسې او پانتون ترمنځ واټن له منځه یوسي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې په تیر یو کال کې نږدې 20,000 مدرسو په ګډون 21,215 دینی مرکزونه په افغانستان کې جوړ کړي دي. د دغه وزارت د اسلامي زده کړو معین کرامت الله خونزاده په یو بیان کې دا هم ویلي چې شاوخوا 4 میلیونه کسان په دغه دینی مرکزونو کې په زده کړو بوختي او په راتلونکي 1400 کال کې به 14,000 نورې مدرسې هم جوړې کړي. د دینی علومو پوه او د پانتون یو استاد چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې اچي وایي د ټولو علومو زده کړه ضروري ده او څوک چې پکې فرق کوي هغوی د افغانستان راتلونکی د تیارو پر لور بیایي.
هغه کمپیوټر هغه ساینس چې نن زشته دي د هغه پوها او کسب هماغه نه فرض او وجیبه ده، لکه هغه د غشي او د کمان زده کړه چې ضرورت و. اوس ما تا و تا چې دا خو لا مباح دي، خدای دې داسې کسان خوار کی چې علم او زده کړه په تقسیمه دنیاوي او اخروی دا په لاسو نور موارد دي چې متاسفانه کوم بودی کانی دی او کله اسلام نشي بیا بنا وخت شي.
د یادونې د چوڑاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت سرپرست نصیر احمد فائق د طالبانو د جهادي مدرسو په زیاتېدو اندېښنه خودلې و او ویلي و چې دا ډول مدرسې افغانستان کې افراطیت او تروریزم ته وده ورکوي. نوموړي د روان کال د اکتوبر میاشتې په 22مه د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتونو نحویاوم عمومي غونډې درې میناستې ته په وینا کې ویلیو چې دغه مدرسې د اسلامي واقعي مطالعاتو څخه د ناسم تفسیر په وړاندې کولو سره په قصدي ډول د افراطیت د ودې او د عصري علومو په حذفولو باندې تمرکز کوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د وژنې د توطیې په تور یو افغان وګړی رسمن تورن شوی دی. ویل شوی دغه کس چې یو 50 کلن دی او فرهاد شاکری نومیږي په ایران کې دیره دی چې هلته د ایران سپای پاسداران مشرانو د ترامپ د وژنو سپارښتنه ورته کړې وه. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت ویلي چې د ډونالد ترامپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی و. د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 میلادي کال کې د ترامپ په امر چې هغه وخت د امریکا ولسمشر و د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې په یو برید کې وژل شو. د امریکا عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي یو 50 کلن فرهاد شاکری چې په خټه افغان او ګمان کېږي په ایران کې دی د سپای پاسداران لخوا د ترامپ د وژلو لپاره موظف شوی وو. د محکمې د اسنادو پر اساس د ایران د سپای پاسداران یو چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له فرهاد شاکری غوښتنه کړې وه داسې یوه طرحه برابره کړي چې په نهایت کې د ډونالد ترامپ د وژنې سبب سي. خود ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن سهار د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د وژنې په هڅه کې د ایران د دخالت تورونه بې بنسټه وبلل. هغه د دغو تورونو اصلي سرچینه اسرائیل یاد کړ چې په وینا یې هدف یې د امریکا او ایران ترمنځ د مسایلو پیچلي کول دي. د محکمې د اسنادو له مخې فرهاد شاکری چې په ماشومتوب کې امریکا ته تللی وو د غلا په تور یې 14 کاله په زندان کې تیر کړي چې په 2008 میلادي کال کې له امریکا اخراج او ګمان کېږي اوس په ایران کې وي. د محکمې په اسنادو کې ویل شوي چې شاکری په تیرو 24 ورځو کې په داسې حال کې په تهران کې و چې په داو طالبانه ډول یې د امریکا د تحقیقاتو له فدرال ادارې اف بی آی سره ټلیفوني مرکې کړي او په هغو کې اعتراف کړی چې د سپاه چارواکو څو میاشتې مخکې ورته سپارښتنه کړې وه چې نورې سپارل سوې طرحې یوې خواته پرېږدي او یوازې د ډونالد ټرمپ پر ترور تمرکز وکړي. د فرانسې خبری آژانس د خبر لمخې د شاکری ترڅنګ دوه نور سړیو 39 کلن کارلسل ریویرا او 48 کلن جاناتان لود هولت چې د نیویارک اوسیدونکي دي په جلا توګه په نیویارک کې د یوې ایرانی اصله امریکایي مخالفې خبریالې او دوه نورو کسانو د وژلو دسیسه جوړه کړې وه. درې وړه کسان تورن سوي چې د ډونالد ټرمپ د ترور ترڅنګ د سپای پاسداران په غوښتنه د درېو نورو کسانو د وژنې لپاره هم طرحې تعقیب کړي دي. په دغو درېو کسانو کې یوه ایرانی اصله امریکایي خبریاله او دوه نورې امریکایي یهودان دي. دغه دوه تورن کسان په توقیف کې دي چې د پنځشنبې په ورځ محکمې ته حاضر کړای شول. سره له دې چې د محکمې په اسنادو کې د ایرانی اصله امریکایي خبریالې نوم نه دی یاد شوی خو ګمان کېږي دا به مسیح علي نژاد وي چې د ایران د رژیم له منتقدانو ګڼل کېږي. ډونالد ټرمپ چې د نومبر پر 15مه د ولسمشری په ټاکنو کې کاملا هاریس ته ماتې ورکړه سږکال د وژنې له دوو جلا هڅو سره مخامخ شوی دی چې یوه د کمپاین په یوه جلسه کې د هغه د غوږ پر یوه برخه د مرمۍ لګېدل وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیرنجونو په خوست ولایت کې د لونګ په نوم د یوې خوانیزې رادیو د پروګرامونو د بیا پیلودو غوښتنه کړې ده. د انجونو چې د دې رادیو له پروګرامونو ګټه پورته کوله وایي د دې رادیو په بندېدو بیا ناهیلي شوې دي. په همدې اړه د سنا ککړ راپورته غوښ شي.
زمونږ چې کله خوانځي بند شول ډېرې ناهیلي وو خو یواځینی پروګرام چې زمونږ هیلې بیا راژوندی کړې هغه پروګرام زده کړې له سبیر.
د خوست ولایت اوسېدونکي هری واده چې په دې ولایت کې د لونګ په نوم د یوې ښوونیزې راډیو چې تازه د طالبانو حکومت تړلې له پروګرامونو یې ګټه اخیستله. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ ډېرې خوشینې د دغه پروګرام په بندېدا سره ځکه موږ یو ځل بیا ټولې هیلې له لاسه ورکړو. یو ځل بیا مو ځانونه په تیارو کې ولیدل.
هریوا وای په دې رادیو کې د انګلیسي، دری، پښتو، اردو، ساينس او پخلی خبرونه سربېره دینی او د تفسیر خونیز خبرونه هم وي. په خوست کې د لونګ په نوم د سیمې رادیو د مسولینو په خبره د خونیز پروګرامونه د 2023 کال د جنوري په 6مه نیټه پیل شول، چې په مستقیمه توګه شاوخوا 15,000 او په غیر مستقیم ډول نږدې 2,000 زده کوونکي درلودل. د دې پروګرام دوه نور زده کوونکي سوما صابر او بهشتې هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې راډیو د فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه.
زه زکر صبر سره پروګرام دوه هم د ورځې زده کوونکي هم زه ډېره خوشاله یم دا پروګرام په موږ باندې شو چې دې پروګرام نه موږ ډېر څه زده کړی دي. هیله ده زر تر زر خلاص شي.
مو په خوا هیڅ ډول زده کړو ته لاسرسی نه درلیدو. په لومړي ځل مې له دې پروګرام سره زده کړې شروع کړې. دې پروګرام زموږ هیلې را ژوندۍ کړې. زه له طالبانو دا هیله لرم چې دې پروګرام ته د نشراتو کولو اجازه باید ورکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د ژور اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې لونګ ښوونیزه راډیو د نجونو د اړیکو او د خپرونو په بکګراوند کې د موسیقي د شتون په تور اتړل شوی. یاد مرکز د جمعې په ورځ په ویلامیه کې دغه کړنه د آزادو رسنیو له حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او د خوست له سیمې ادارې څخه یې غوښتنه کړې چې دغه راډیو ژر تر ژره له کوم شرط پرته پرانیزي. د دې راډیو د بندولو د لامل په هکله طالبانو په رسمي ډول څه نه دي ویلي او نه هم د دوی د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد موږ پوښتنې ځواب کړي. خو دوی د روان زیږدیز کال په فبروري میاشت کې د خوست ولایت رسنیو ته د یوه مکتوب په لیږلو سره په دې ولایت کې له رسنیو سره د نجونو اړیکې نیول منع کړي وه. په دې مکتوب کې د رسنیو مسؤلینو ته خبرداری ورکړل شوی و که د خپرونو له لارې خپلو رسنیو سره د نجونو د اړیکو نیولو زمینه برابره کړي دوی به احضار او قانوني چلند ورسره وکړي. د یادونې وړ ده چې دا په خوست کې درېیمه سیمه ییزه راډیو ده چې د طالبانو حکومت لخوا تړل کیږي. تر دې مخکې د ژمن او غرغښت په نوم دوه نورې راډیوګانې هم د میوزیک د خپرولو په تور بندې شوې وې چې بیا غرغښت راډیو ته په مشهور ډول د فعالیت اجازه ورکړل شوه.
azadiradio.com
په اوروزګان کې بزګران وایي شنې خونې د اقتصادي او کرنیز اړتیاو د پوره کولو لپاره حیاتي رول لري. په همدې اړه سیمینار د شریف الله شرافت راپورته وکړي.
اوروزګانی بزګران وایي په دغه ولایت کې اسری کرنیز شنې تجارت کړي چې لامل یې اوس دغه ولایت د سبزیجاتو لارخه پر ځان بسیا دي. د دې دا کوي چې په دغه ولایت کې ګڼو بزګرانو شنې خونې جوړې کړي چې نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره کوي بلکې د بزګرانو اقتصاد هم ورسره ښه شوی دی. یو بزګر عجز المی چې خپل شنه خونه په شخصي لګښت جوړه کړې وایي په کال کې څو ځله سبزیجات بازار ته وړاندې کوي. نوموړي ټینګار کوي چې د شنو خونو له لارې د کرنې په برخه کې نوې لارې زده کړې دي چې دا ورته ډیر ګټه ورته تمام شوی دی.
موږ خو ډیر ښه استفاده نکړې د دشتي ګوره بادرنګ پکرو رومیان پکرو ترکاری پکرو دا موږ بیا مارکیټ ته وړو. هلته وینه دغه پاکستان دغه ځګن چې راځي هغه بیا دلته موږ ته وطن ته بیا ګران ورکوي. دلته بیا د کور نه مخه شان دي نو دا موږ چې وړو هلته بیا څار ځانم تمامېږي او ښه شیم دی وینه پیزي او د سوي د شي نه فکر راځي ښه تازه شي دی.
بلبزګری ساخان چې د موسسی په ملاتړ شنه خونه جوړه کړي وایي د سبزیجاتو تولید د خاورو پر شرایطو ډیر اغیزناک تمام شوی دی.
وطن مګرد د ازمر په خیمه باندې د نیم بازار د ازما په خیمه چلیدل نیم بازار چې ما مقصد د غورته برابر کړی وو. دا یو مقصد ما ځان ستړي کړی دی نیم وطن ما وسا کړی دی. رومي دي مقصد شرمي د ازما رقم وس په دیګر وطن کې د کندهار رومي او پاکستاني رومي راکلي د ازمر شته مارکیټ پر سم نیمه خو نو سم نیمه به مقصد کچرا و سم نیمه به نیمه به پکښ سم و اگر مې دلته یو جاله پاته سو په زر کالداري کوي زمار مې پر ول سي دي ما دا اگر مې زمار مې په 1500 کالداري ما چال ور کولی.
د کرنیزو چارو کارپو او د پونتون استاد انجینر عبدالشکور کریمی وای لا گاونډي هیوادونو راوړل سوي سبزیجات ښه کیفیت نه لري او اکثرا ناروغي او ویروسونه هم انتقالوي چې دا ستونزه په ځایي تولیداتو کې نه لیدل کیږي.
که موږ تاسو وګورو اکثر د پاکستان، د ایران او یا هم د نور مملکتو څخه سبزیجات، میوېجات او همدارنګ ترکاری راوړي نو د هغه سره یو لړ مرزونه هم سره دي چې بل اخر دلته موږ تاسو کرهنیز مواد توکي هم په دې ناروغي سره اخته کیږي.
د اوروزګان د کرنی او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقی لټولو بزګرانو غوښتنه کوي چې د شنو خونو په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي ترڅو ټولنه په دې برخه کې باثباته او په ځان بسیاسي.
په مختلفو ساحو کې د شنې خونې یا گرین هاوسونه چې ورته ویل کېږي دا جوړ شوي دي کروندګرو ته، او کروندګر روزمره له دې سره ښه عاید لاسته راوړي او ډېر ځین خوښ دي. داسې متاثر شوی په خپل شخصي لګښت باندې هم دا خونې آبادې کې ول، ځکه چې دا په دې سره روزمره او خپل کورنۍ ته د عاید لاسته ځین راوړلی شي.
اورزګان ولایت چې د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه شرایط لري، د شنو خونو په جوړېدو سره د سبزیجاتو په برخه کې په ځان بسیا سوی دی. شنې خونې نه یوازې د دې سیمې اړتیاوې پوره کوي، بلکې د بزګرانو اقتصاد ته وده ورکړې ده. د دې پروژو په دوام به د اورزګان خلک نور هم د خپلو تولیداتو په برخه کې پرمختګ وکړي او په ټوله کې به د سیمې اقتصاد ورسره پیاوړی شي.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروانونی ز خبرونه نشر ته چمتو د خطرغې مخ کې پامو کې لاندو خبرونه ده. د پاکستان د بلوچستان یالات په مرکز کوټه کې د ریل گاډو په یو تامځای کې د ځانمرګ بریډ لکبل د وژل شو یو شمیر شپږ وستانو ته زیات شوی دی. چارواکو ویلي په نننې دغه بریډ کې شاوخوا 50 نور کسان ټپیان شوی دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفق ویلي حمله داسې وخت وشو چې نږدې سل کسان ریل گاډي ته پتامه وو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې سارانوالانو پرون جمعه د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او یوې مشهور ایرانی امریکایي ژورنالیست د وژلو د توطیه د اعلان مخې دی او افغان وګړي په ګډون په تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. د فرانسې خبري اژانس خبر لمخې د امریکا د لیو وزارت ویلي چې د ترامپ د وژلو ناکامه د سیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب سوکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی و. ملګری ملتونه وایي په جنوبی سودان کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله 1,000,000 کسان زیانمن شوي دي او تر 3,900,000 زیات نور بې ځایه شوي دي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ملاریا ناروغۍ د لا خپرېدو په باب خبرداری ورکړی دی. مرستندوی بنسټونو ویلي چې د نړۍ دغه نوي ایجاد شوي هیواد د اقلیمي بدلون له کبله ډېر زیان ګالي او سیلابونه تر ډېره په دغه هیواد کې د شمال لخوا زیاتېږي. راپورونه وایي قطر د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس لاستازو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد ووځي. قطر د دغو کسانو د وتلو امر د امریکا د متحدو ایالاتونو د غوښتنې سره کړی ده. ټایمز اف اسرائیل او فاینانشل ټایمز ورسپانو پرون جمعه راپور ورکړی چې قطر د حماس لاستازو غوښتي چې په لس ورځو کې له دغه هیواد ووځي. په هسپانیا کې د اکتوبر میاشتې سیلابونو په 13 کې تر ټولو وژونکی ګڼل شوی دی. د دغه هیواد د هوا پیژندنې ملي اداره پرون جمعه په خپلو خبرو کې ویلي چې د اکتوبر په 9 د پشکال تر بارانونو وروسته په بهیدلو سیلابونو کې څه باندې 200 کسان مړه شوي دي. دغو سیلابونو تر ډیره د جنوبي ښار والنسیا شاوخوا سیمې او د دغه هیواد ختیځ زیانمن کړی دی چې موټرونه یې پر سر اخیستي وو او پلونه یې هم نړولي وو. دغه راست تر ځمکې لاندې پارکینګونه له اوبو ډک شوي وو. تر وسه 80 کسان تری تم دي، خو حکومت ګمان کوي ځینې یې ممکن په هغو 40 مړو کې شامل وي چې تر وسه یې هویت لا تثبیت شوی نه دی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې ملګری ملتونه وایي سح کال په افغانستان کې تر 2,000 هکتار ډیرو زمکو کې کوکنار کرل سی وو.
The overall the ban holds and remain په عمومي ډول د کوکنارو د منکولو پریکړه د عملی کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لګ لګ کوکنار کرل کیږي.
دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
د مخدره توکو مصرف د غذایی منابع او ویتامینونو او منرالونو د کمیدو او تخلی سبب ګرځي.
د زرولی په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې ډیر داسې څه له لاسه ورکړ چې بیا لاس ته نه راځي.
دا عمل ډیر شاته وا چې ورورو نه مو د مانه وړکی دي او هغوی ته چې وزګورو ځان ته ګورو ډیر افسوس وباسو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
دغستا خبره زموږ د کلی اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلی وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریخ خاص کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې سخت کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% ډیر شوی دی. د دې سروې پایلې ښیي چې سخت کال په افغانستان کې تر 2000 هکتاره ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و. ملګرو ملتونو د دې کښت ډیروالی د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو او تریاکو د بیو لوړوالی بولي. خو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي او وایي چې دا سروې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر کمپاین مخکې شوې ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې خپرې کړې. دا سروې د 2023 کال دسمبر څخه نیولې بیا د 2023 میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې زماني واټن ښیي. دا سروې چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله ترسره شوې ښیي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې په 2800 هکتاره مځکه کې کوکنار کرل شوی دی. په داسې حال کې چې په روسش کال یوازې په 10800 هکتاره مځکه کې کوکنار کرل شوی و. دا سروې ښیي چې سږ کال یوازې د افغانستان په 13 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د څېړنې پر بنسټ سږ کال ډېر کوکنار په بدخشان او بادغیس ولایتونو کې کرل شوی و. سږ کال په بدخشان ولایت کې په 2400 هکتاره، بادغیس ولایت کې په 1200 هکتاره، هلمند ولایت کې په 900 هکتاره او کندهار ولایت کې په 980 هکتاره مځکه کې کوکنار کرل شوی و. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د منځنۍ اسیا د رفتار استازی اولیور سټوله په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام علت د افغان بزګرو اقتصادي ستونزې بولي او ټینګار کوي چې باید له افغان بزګرو سره مرسته وسي.
په عمومي ډول د کوکنارو د منکولو پریکړه د عملی کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لګ لګ کوکنار کرل کیږي. که څه هم د کښت ځای بدلون موندلی، ولې د کوکنارو کښت 9% ډیر شوی دی؟ خو شاید په مجموع کې د کوکنارو د کښت منکولو د حکم عملي کول د بدلي معیشت په برخه کې مرستې وي چې د واکمنو مقاماتو او نړیوالو پراختیایي سازمانونو لخوا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورو ورو بزګرو ته ورکول کیږي.
ملګري ملتونه د کوکنارو د کښت ډیروالي اصلي لاملونه د بزګرو اقتصادي ستونزې، د تریاکو د زیرمو کموالی او دا ډول پروان کال کې د تریاکو د بیو جګوالی بولي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ پروسش کال په افغانستان کې د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 100 امریکایي ډالر و، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 110 امریکایي ډالر ته پورته شوې ده. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د نشې بوټو کښت، نشې موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د کوکنارو د کښت د حضوري سروې اجازه نه ده ورکړې، خو په ظاهر ملګرو ملتونو د خپلې سروې پایلې تر خپرېدو مخکې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي. د ملګرو ملتونو له راپور سره د طالبانو د حکومت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت یو لیک هم زمیمه سوی دی. په دې لیک کې د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال د دوی نظامیانو 14000 هکتاره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د ملګرو ملتونو د دې سروې پایلې رد کړې.
وزارت امور داخله این نظر سنجی و ادعای که
د کورنیو چارو وزارت دا سروي او د ملګرو ملتونو ادعا په بشپړ ډول ردوي او له واقعیت او حقیقت څخه لری بولی، او دا هم امکان لري چې دا سروي د کال په لومړیو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې دفتر د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر عملیاتو مخکې کړی وي. دا هغه وخت دی چې تر دې وروسته پولیسو د کوکنارو ټول کښتونه ویجاړ کړل. په وروستي کال کې د کوکنارو د کښت او نشئی وادو د تولید پاړه د کورنیو چارو وزارت ارزونه خي چې د نورو کلونو په پرتلا د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی.
ملاحظه در مقایسه به سالهای گذشته را نشان میدهد.
په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د افغانستان جنوب لویدیځ ولایتونه د کوکنارو د کښت دودیزې سیمې بلل کېدې، او د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان د ټولو کوکنارو 50% یوازې په دې سیمو کې کرل کېدل، خو د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې اوس 50% کوکنار د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې کرل کېږي.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګری ملتونه وایي سږ کال په افغانستان کې تر 12,000 هکتار ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې زم شیرو ته زسته کمه سبد بخت شاید چې بخي ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخچنی وغله مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلور به ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپونو نس 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ چپو باندې واوري. ډیری معتادینو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې د نشې تر پرېښودلو وروسته یې اشتها ډیریږي، خو د درملنې په ځینو مرکزونو او تر هغه وروسته په کورونو کې کافي خواړه نه ورسیږي. په داسې حال کې چې طبي ډاکټران وایي معتادینو ته د کافي او ګټورو خوړو ورکړه له دوی سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي. دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي، معتادینو ته د ښو خوړو ورکول په کوم حالت کې ګټور او ضروري دي، او څنګه کولای شو چې د نشئی موادو پر ځای د معتادینو پام ګټورو خوړو ته راوړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې، او په پیل کې مپوښتل چې معتادینو ته د ګټورو خوړو نه رسیدل هغوی له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کوي.
د مخدره توکو مصرف د غذایي منابعو، ویټامینونو، منرالونو د کمیدو او تخلی سبب ګرځي. د ډیرو مریضانو دفاعي سیستم د ډیرو دلایلو لکه نامناسب خوراک یا بد رژیم سبب د ډیرو اختلالاتو ګرځي، خصوصا هغه مریضان چې په ایچ آی وی هیت سختوي. علاوه په دې د مقاومت او معافیت تیتوالی هم زمینه د نورو ناروغیو او انتاناتو د مداخله زمینه برابروي، خصوصا زمینه د توبرکلوز او یا عامل چې مایکوباکتریوم توبرکلوز دی او د ایچ وی ایس یا زیر زړیو، ایچ سی وی یا سپینه زیری او د سیګي نورو ناروغیو لکه سی او پی دی سبب ګرځي.
کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو او یا له نشو څخه پر راګرځېدلو کې مرسته کوي؟
طبیعي خوراکونه لکه خرما، منه، کیلي او د هغو مصرف کولو هغه مریضانو ته چې د ترک په مرحله کې دي او یا مواد نه استفاده کوي حتمي او ضروري دي. علاوه په دې د وریجو، غنمو ډوډۍ هغه خوراک شیان چې فایبر ډیر ولري لکه سبوس خلاجات سبزیجات میوه حبوبات دوی ته حتمی او ضرور دی او د سهار لخوا باید یو ښه مکمله غذا او چای وچکي که نه نو مریضانو په سوی تغذیې مصاب کیږي او مقاومت او معافیت تیدیږي او زمینه د نورو امراضو انتانونو مداخله برابریږي.
معتدینو ته د ګټورو خوړو ورکول ولې ضروری دی؟
د مخدره توکو مصرف معمولا په بدن کې د غذایي موادو کموالی او تخلیه سبب ګرځي. علاوه په دې د ویټامینونو منرالونو او مدني موادو کموالی سبب هم ګرځي. په دې لحاظ د پروتین کاربوهایدرات او چربی یا شمیاتو دوی ته حتمی و ضروری دی. نو په دې توګه باید یو استاندارد خوراکي شیان دوی ته ورکول سي چې استاندارد شلتر 25% پروتین ولري دغه خوراکي شیان او 50-55% کاربوهایدرات او 30% چربی ولري. علاوه په دې بی کمپلکس ویتامین فولیک اسید او ترکاری و شنه او بیتا کاروتین و دوپامین چه پا زین خوراکی شایانو که دیر دی دوی تا حتمی و ضروری دی سکه چه ده هزم پا باش که دوی بنده دیر مرسته کنی.
نشایانو تا دخو خلو ورکل پا کمو پڑاونو که گتاور ده ده نشه تر پریخودلو مخ کی ده نشه پریخودلو پر محال او که لدرملنی وروس ده
هغه مریضان چې د استعمالولو په مرحله کې دي هغوی نو په نارمله توګه خپله روزمره غذا په هماغه درې تایم کې وخوري لیکن غذا یې ډېر مغذي او مکفي و مکمل وي لکه پروتین ولري کاربوهایدرات ویټامین سي غلاجات میوجات او سبزیجات پکې شامل وي. او هغه مریضان چې د ترک په مرحله کې دي متعادل مغذي تغذیه ته اړتیا لري تر څو چې خپل جسمي روحي او رواني سلامتیا ترلاسه کړي. نو د پروتینو مصرف د کاربوهایدرات میوې غلاجات سبزیجات حبوبات دوی ته حتمي او ضروري دي او د سکلو خوبه په کافي توګه باید دوی مصرف کړي تر څو چې خپل دفاعي او معافیتي سیستم انرژي سطح جګ کړي او مناسب او رژیم غذایي دور ته حتمي او ضروري دي. او هغه مریضان چې وروسته د ترک په مرحله کې دي د دوی اشتها ډیریږي باید هغه خوراکي شیان وخوري چې غني د پروتین کاربوهایدرات شمیاتو او یا چربی میوجات منرال غلاجات دوی ته ډیر ورکول سي او په کافي توګه دوی ته د سکلو خوبه هیر نشي ځکه چې معافیتي سیستم د جګوالي لپاره دوی ته اوبه حتمي و ضروري دي.
ډیری معتادین شکایت کوي سي د نشې له پریښودلو وروسته د دوی اشتیا ډیریږي خود د درملنې په ځینو مرکزونو کې څنګه سي لازمه ده هغه خواړه ورته نه رسیږي. په دې اړه مو د روغتیايي مرکزونو مسؤلینو او د معتادینو کورنیو ته توصیه څه ده؟
د موادو ته ترکیدونه وروسته د مریضانو اشتها ډیریږي. نو هغه مراکز چې د معتادینو په درملنه بوخت دي هغه خوراکي توکي چې د پروتین کاربوهایدرات او شمیاتو او منرالونو پکیوی دوی نو نشی برابر ولی او نور کی باید د دونر لخوا او د همی روغتیا وزارت مسئولینو لخوا باید په جدي توګه کنټرول او سپرویژن وشي. نو پرته له دې مریضانو د سوی تغذیه او نورو ناروغیو مصاب ګرځي او د مریضانو د معافیت او مقاومت تیگی. نو د مریضانو پاک که دا یو جفا کردی
څنګه کولای سوسی د نشه پر ځای د معتادینو پام ګټور خوړو ته واړو؟
د مخدره مواد او ضررونه او ګټور خوراکي شیانو د تفسیر او واضح کولو پروګرامونه باید د صحي مراکزو لخوا او اجتماعي کارمندانو کانسلر او یا هغه کسان چې مشوره ورکوي مریضانو ته او د رادیو و تلویزیون د لارې خلکو ته واضح شي او معتادینو ته د مراجعې په وخت کې تر څو چې مریضان پوه شي چې ګټور خوراکي شیانو استعمالول دوی ته حتمي او ضروري دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي ګټور خواړه د احتیاط په پریښودلو کې مرسته کوي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو دی رین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکی زرولی لا تو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په کابل ښار کې یې موټر چلاوه او کافي پیسې یې ګټلې، خو کله چې معتاد شو پلار یې موټر ځینې واخیست او د ورونو لاس ته کېناست. زرولی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی زیاتوي چې دا یې څووم ځل دی چې بستري کېږي، خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله بیرته معتاد کېږي. دا چې زرولی څنګه معتاد شو، لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
موټروان ما موټر می چلولو، غټ موټر، کابل ښار کې ډمپر در جاغالو دا کرش خاوري چې وړي هغه موټر مو چلو، او یو اته کال کېږي چار سو مو وهل، هغې نه بعد مو څلور کاله دا شعر شروع کړ. یو ورځ داسې ورځ وه چې باګرام په سړک روان وم، او کنی دینه مې ډېر بد وملو، خو یو زرنج کې یو دوه نفره ناست و، زه غټ ګاډي ته ناست وم، لاس یې راکو، بس هغه ما هم راوخېجول، بس دا شیشه یې راوباسله، بس دماغې ورځې نه دې خوا پېرا. روزانه یو درې سوه داسې څلور سوه تلی رانه، والا میاشتې مو کار کولو، خو هغه مې بیا زیاتره پلار اخیستې، خو لږ یې داسې خپله خرچه به یې راکوله، نور هغه حساب مو پلار اخیست، والا ډېرې پیسې بلالې. بس کار مو کولو م، هغه موټروانۍ هغه و پیدا کېدی، خو بس ډېرې لاړې، ډېرې بدن هغه کړي، او اعصاب هم ډېر داسې هغه سوي، کله به شکي و کله به غوسه راتله، ډېر داسې مشکلاتو سره مخ کړي، او همداسې لږ به شکمن کولو، او بیا به نور هم همداسې لږ رواني کړي م. والا واده مې وویل خدای دې وبخښي، بس بیا پاک ورسېدل، بس بس یو مرض به هغوی ته ولګېدو، بعد یې هغې مرض نه، بس همداسې مونږ هم حالات خرابېدو، هغې نه وروسته بس دا عمل هم شروع شول. یو څو مزا بستر وم شخصي کمپ وکړې، خو ډېر مصرف یې راباندې وکړو، ډېرې الې زړې وکړې، آخر داسې شوي چې ډېر راسره په تنګ تلل، او اوس یې دلته دا دوه دورې دلته بستر کړم. والا داسې شوي چې دوی کوشش کړی چې یا مې شپخانې ته راولي، یا راته ووایي چې مې کوه بستر کړی مې په خواږه وه په هغه نه، کله چې پیدم چې مثال بسترهی مې، بیا مې یو نیمه ورځ ځان تر نه هغه کو، خو بیا یم کوشش کړی نه یم پرېښولی، بیرون مې دومره نه پرېږدي عمل ته، خو بس مونږ هم چې څه مشکل لرو هغه مونږ ته نه رسوي، خو بس کله کله یو نیمه هغه کېږي. اوس والا ډېر په سختۍ پیدا کېږي، او مخکې غونته نه دی، مخکې به سړک په سر پیدا کېدل، اوس ډېر به داسې ګوښه وو، هغه هم زنګ به ورته وهي کله راځي کله نه راځي. والا ترخه خاطره مو بس دغه ده چې بس خوشي کو نور، بس د ترنه په تنګ شوي وو، او کور کې هم ډېر مشکلاتو سره مخ شوي وو، او دغه عمل ډېر شاته واچول، ورونه مو دیمانه وړکي دي، او هغوی ته چې اوس ګورو، ځان ته ګورو، ډېر افسوس و. بس کنی مونږ خپل هر کار مو په خپل لاس کې و، هر څه مو خپل لاس کې و، خو بس اوس هر څه لاړ دي، اوس مو بس لاس ته څه نه راځي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي، نو په لوړ دوز باندې استفاده ته نه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوهم مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخکې د دې چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځیدنه کوي مواد ته نو پچکاري په واسطه باندې د هیرونو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتیږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتیږي. لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګه بیوسی اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځیدنه کوي. هغه محفلونه چې پاغه کې شراب پورې نه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوی چې تکمیل شوي نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي.
ایا په هیته لاست
ترنو اوریدونکو ته د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. ته ډرامي کې صدا شې د چې لالا جان په خپل ځمکه کې کوکنار کړلیا او ډیر خوشاله وی چې ډیر پیسې ور جوړ کړی. خو کله چې له کوکنار څخه تاریخ ټولوي او کوټه راوړي نو ناڅاپه لوی وداس حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پرکخت ډیر پخېمانه کیږي. دا چې لالا جان د کوکنارو پرکخت ولې پخېمانه کیږي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډراما کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر یوسی، ته هم ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی، زمکه کیسه شي کرے؟
تاریا کرم
تاریا دی ورکشی نوم دی ورکشی، ولی غنم نه کرے؟
غنم کلا دمرا پیسې جوړوي، تاریا کلا خدی د بچیانو روزی را غټی.
زه هم زمکه لرم او هم سواره تاریا پکې کرلی دی، ولا کمی یو کلم کټ تری خوړلی تل جیب پکې تاوانیم.
والی لجیب پکې تاوانی
دا یو نازولای بوټه ده، کله غم ته کې شو پس وځ ده. کتاریا کې پخ شول او لک تیز باد وهل هم دل خې وتل.
ساخ باد خو هر ډول کس خرابوي، پات شو د بو خبره. هغه د خپل برملرم
ستا خبره سم ده چې برملره ټول خلکو برمی وهل دي او بو رس په رس کته زی او اکثر برمی اوس لا او چی شوی دي.
نا و چیږي بیغام اوسا څو متر مې جوړ کړی ده.
کته باد او چې دول جنجال خدای اوساتلی نو نیخګران بیا نه پیدا کیږي. که په څو ورځو کې د نیخګران پیدا نکړل ټول خواره او پیسې دې وبو یوړي.
خطر اته وای څه شی وکرم؟
غنم وکړه، یو ته او یو دې زوی دې لوي کولای شي. د مزدورانو پیسې به هم در اوس پمیږي، دومره ډیر وبو او منډي هم نه غواړي. دا ډار بم نوی در سره چې حکومت به مات کی.
اشرف خانه غنم دومره پیسې نه جوړوي، تاریخ لا خدي کله خیر سره حاصل می واخیستل نو د غنم لاس چنده پیسې برا جوړی کی.
تو خود تاریاک و سنو یا نرخونو تا گوری و کلا چه تاریاک پاخشی بیر تارزانه کیگی که خواروی او مصرف تا حسابو که نو بس آقا دی غنم و پیسی جوڑوی.
ده چه بکی پلارا چنگ شده کوکنارو نیش پخیر خلاصو؟
او شکر پخیر خلاصو.
نو وجه نخرسو یا؟
سمالا نصرودین خو نیم چه واسه خرس کم.
ولی؟
اوس خو ارزانه دی که خرج کم، هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما قربانی مصرف کړی دی.
نو څه وخت خرڅه؟
لکه صبر وکړه چې ګران شي بیا به خرج کو.
تو ما جبه خبرې کوي، تاریخ خو هغه خلک رانی ته ساتلی شي چې په کور کې څه ولري. موږ خو په کور کې د سبا وړه هم نه لرو. شبقل ور منن درې مورز د چنا جوړه ده، د ډاکټر پیسې هم نه لرو.
نو څنګه وکړو؟ اوس خو ارزانه دی، بیخي د غنمو په بای دی.
نو تر دې چې غنم کړلی وای شو د کال غله خو به مدلوت.
تو خود تاریاک و سنوی و نرخونو تا گوری و کلا چه تاریاک پخشی بیر تارزانه کی و خواروی او مصرف تا حسابو که نو بس آقا دی غنم و پیسی جوڑوی.
ده شبکه پلارا پا چه چرتونو که دوبس بی؟
اوف تو خواه خبره کهی ده غستا خبر از مک ده کلی اشرف خانم راتا وکڑا. خو ما و نمانلا که می منلی وای نو اوز با دوم را نسرگردانه که دای که هیچ نوای ده کال غلخو بمو که
د ژر تاریا خسکه چې د انجلی ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس. چای، غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپل خواره او ستړیاوی می ارمان دی. متل دی وای چې ونه وشتل شي خبر بنشي. ما ته هم تجربه شو بیا به هیڅ وخت تاریاکو نه کرم. د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي. مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.